د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په ویبل پښتو خبرونه کې مزنور یاست نو هر کله کوم په دې خبرونه کې به ووري چې ټاکل شوې د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان نن په کابل کې د لوی ائتلاف د جوړیدو اعلان وکړي. د غرض افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې دوهمې نیمایي مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړی شوی. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د کابل ښاروال میلمه دی. خو لومړی به سفیر الله ستانکزي ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت ځینو سیاسي مخالفانو اعلان کړی چې نن پنځشنبه به داسې ائتلاف رامنځته کړي چې ډېرې ډلې به پکې راغونډې شوې وي. د غزنی چارواکي وایي په دې ښار کې د طالبانو پرونۍ حمله کې 9 تنه وژل شوي او 50 تنه هم ټپیان دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل متحده ایالات دې نتیجې ته رسیدلی چې د سوریې حکومت پر ملکیانو د تیرې اونۍ د کیمیاوي وسلو حمله کړې ده. اوس هم پوره خبرونه. د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفانو اعلان کړی دی چې نن پنځشنبه به د یو داسې ائتلاف د جوړیدو اعلان وکړي چې ډېرې ډلې په پکې راغونډې شوې وي. په دې اړه د ملي ائتلاف ګوند مشر ډاکټر عبدالعبدالله داسې وویل:
برای انتقال قدرت مشروع سیاسی بدیل جز انتخابات
د مشروع سیاسی وقت انتقال لپاره لسم انتخابات پرته بل لار نشته. لدې کابل دراتلونکو انتخابات لپاره دی ولوی ائتلاف ته جوړیدو نظر پیدا شوې ده. د کاندید د هغه د مرستيالانو او د دې انتخاباتي ائتلاف د پرخېدو لپاره به کار دوام کوي. روانه اونۍ په کابل کې دوی شپې سر په سر د ملي جنبش وحدت ګوند او د ملي ائتلاف ګوند د مشرانو ترڅنګ زلمی خلیلزاد، قیوم کرزی او علي احمد جلالی غونډې وکړې. ټاکل شوی چې راتلونکي کال د وري په میاشت کې د ولسمشري انتخابات ترسره شي. د غزنی په ښار کې د طالبانو په حمله کې 9 تنه وژل شول او 50 تنه ټپیان شول. د غزنی والی موسی اکبرزاده ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو پرون مازدیګر د ولایتي بیرغونی د ډلې له مرکز سره نږدې چاودنه وکړه چې په دې حمله کې دوه پوځیان او و ملکیان وژل شول او په ټپیانو کې هم اکثر ملکیان دي.
څلور د زخمیان زموږ ملکی شفاخانې ته ملکی خلک راوړل شوي دي. شپاړس زخمیان نثار شفاخانې ته، چې یو پکې دوه میاشتنی ماشوم او یو پکې دوه کلن ماشوم او دولس نور ماشومان او زنانه په دې کې شامل دي.
غزنی والی بهرنی ځواکونو ته د تلفاتو له وختو به خبري سرګند کړه. خلاصي می د ازادي رادیو خبريال د چارواکو په وینا د لاسو بهرنیانو د ټپکی دوه خبره تاییدوي. طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره د انتخاباتو په اړه خبري وکړي. یانکوویچ پرون د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر احمد یوسف نورستانی سره د خبرو پر مهال د انتخاباتو د روان بهیر ستاینه وکړه، خو څرګنده کړه چې امنیت د عمومي انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره مهم دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي رادیو ته د دې لیدنې کتنې په اړه وویل چې مخکې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی ژمنه کړې و چې تر 2015 د لسم کال پورې به د افغانستان د انتخاباتو مالی او تخنیکی مرسته کوي. او یانکوبیش یو ځل بیا د افغانستان په انتخاباتو کې د ملګرو ملتونو پر کړیو ژمنو ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې د روان کال د وري په میاشت کې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما وویل متحده ایالات د نتیجې تر رسیدلی چې د سوریې حکومت پر ملکیانو د تیرې اونۍ د کیمیاوي وسلو حمله کړې، خو تر اوسه پورې د یو پوځي اقدام په اړه پریکړه نه ده کړې. اوباما له یو امریکایي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل:
We have looked at all the evidence and
موږ ټول شواهد وکتل او زموږ باقیده مخالفین دا ډول کیمیاوي وسلې نه لري. موږ فکر نه کوو هغه سیستم ته په پام سره چې د توغندیو په وسیله دغه وسیله کارول شوې مخالفین دې دغه حمله کړې. موږ دې نتیجې ته رسیدلی یو چې د سوریې حکومت په حقیقت کې دغه حمله کړې او که داسې وي نو نړیوال عکس العمل ته اړتیا وه. موږ له خپل متحدینو سلام مشوره کوو او له نړیوالې ټولنې سره هم په دې اړه خبرې کوو. د سوریې د حکومت د مخالفینو په وینا د اګست په 28 د دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو په حمله کې په سلهاو کسانو وژل شول. د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل د متحده ایالاتو عکس العمل بعد د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته یو قاطع پیغام ورکړي. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د برېټانیا لخوا د یو پریکړه لیک پر مسویده چې د سوریې په ارزد د پوځي اقدام غوښتنه کوله موافقه ته ورسېدل. له انتظار سره سم روسیې او چین له دې کار سره مخالفت وکړ. د روسیې او پاکستان چارواکي بنن په مسکو کې د ستراتیژیکو همکاري پر سر دوه ورځې خبرې پای ته ورسوي. راپور نه وایي چې د پاکستان پلاوی با چې د دې هیواد د بهرنی چارو وزیر جلیل عباس جیلانی مشري کوي، د اقتصادي، سیاسي او پسیمیزو او نړیوالو امنیتی مسلو کې د سیاسي او پوځي همکاري په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. سیاسي کتونکي وایي د خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلونو سړو اړیکو وروسته د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړي کېدو څرګندونه کوي. روسیې د شانګهای د همکاري په سازمان کې د پاکستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی او د دې هیواد په مرسته پاکستان د څارونکي په توګه د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړی دی. اسلام آباد هم د اسلامي هیوادونو د همکاري په سازمان کې د څارونکي په توګه د روسیې د غړیتوب د هڅو ملاتړ کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري هم زیاته شوې ده. د پاکستان لوی درستیز جنرال اشفاق یعنی تیر کال له مسکو څخه کتنه کړې وه او د روسیې د هوایي ځواکونو مشر هم روانه میاشت پاکستان ته تللی و. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې په دغه هیواد کې له اوږدې مودې بند وروسته د دریو امریکایانو په بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې امریکا په خورا درناوي سره په دې اړه د ایران د نوي ولسمشر حسن روحاني څخه چې تر پخواني جمهور رئیس منځلاری دی د مرستې غوښتنه کړې ده. څېړونکي وایي چې د ایران له پخواني ولسمشر څخه د امریکا مخکینۍ غوښتنې توندې وي. یو له دې امریکایانو رابرټ لیفنسن دی چې د 2008 کال له مارچ میاشتې راهیسې د ایران په کیش ټاپو کې لا درک شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره د امریکا د سمندري پوز یو سرتیری امیر حکمتی هم دویم کس دی چې د 2012 کال اگست میاشتې راهیسې ورک شوی. دریم کس سعید عابدینی دی چې د 2012 کال په سپتمبر میاشت کې نیول شوی او د ایران په یو زندان کې د دینی عقایدو په خاطر شکنجه شوی هم دی. او هغه هنرمند چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د صدر اعظم دیمیتری میدویدوف انځورونه په خزینه جامو کې استلی و له روسیې وتښتید. کانستانتین التونین ازادي راډیو ته پرون ویل دی په فرانسه کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي. پولیسو د انځورونه په سنت پیټرسبورګ کې د دوشنبه په ورځ له یو موزیم واخیستل. التونین ویل د وروسته تر دې د تېښتې پرېکړه وکړه چې میرمنې په ټلیفون ورته وویل چې د پولیسو موټر د کور مخې ته د ده لپاره درېدلی دی. د روسیې له قانون سره سم که بل چاته څوک توهین وکړي نو حد اکثر یو کال زندانی کېدای شي. دا مهم خبرونه.
لصفی الله ستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان غواړي چې نن یو لوی جو ائتلاف د جوړېدو اعلان وکړي. پر دې ائتلاف باید د افغانستان د سیاسي چارو لوی کارپوه سره هم وغږیږو. په افغانستان کې د څار اداره بیا د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره له افغان حکومت غواړي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو د خبرونې دوهمې نیمه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د انصاف په لټه کې او حقیقت سره د حقیقت سره په پروګرام کې مو د کابل ښاروال میلمه دی.
هر ورځ لسګونی د ساختمانونو مونږ درو او ځینې تخریبو. متاسفانه کله کله د پخپله د دولتي ارګانونو هم د تخلف کوي. مثلا
ازادي رادیو او ریچ پټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام بسل اشاره پینځه په هم اوریدل کېدای شي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې په پام کې ده د افغانستان د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان نن د یو لوی ائتلاف د جوړېدو اعلان وکړي. د تیر درې ورځو راهیسې د افغانستان د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفین غونډې کوي او د پراتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت او د غراز د دې انتخاباتو د عادلانه ترسره کېدو پر لارو چارو سربیره د غراز غواړي چې د یو مشخص کاندید پر سر جولجاړي ته ورسیږي. له کابل د ازادي راډیو خبريال زبیر جمن هم د شبر سره د جمن صاحب خبرونه ته خراغ لاست. راته وایي چې آیا د دې ائتلاف د جوړېدو اعلان شوی او کیږي نن؟
بله، د دې ائتلاف د جوړېدو اعلان به نن کیږي او ټاکل شوې پاندیړه یو غونډه په څو دقیقو کې پرانستل شي او ژورنالیستان هم ورته بلل شوي دي. د یادولو وړ ده چې د دې ائتلاف د ترکیب په اړه باید ووایو چې ځینې ډلې او ځینې چیرې چې په دې کې بغړیتوب ولري لمخ کې نه ښکاره شوې دي، ځکه چې درې ورځې مخکې د دې ائتلاف د جوړېدو خبر چې ورکړ شو هغه د ملي ائتلاف د مشر عبدالله عبدالله، د بلخ والي او د جمعیت د ګوند یو مخکښ مسؤول عطا محمد نور، خپل محمد محقق او د جنرال دوستم استازي فیض الله زکی، دوی په ګډه په یو خبری کانفرنس کې د دې ائتلاف د جوړېدو خبر ورکړ چې ویلې نن به په دې باندې دا ائتلاف اعلانېږي. یعنی دغه څو ډلې او څو نمونه چې ما واخیستل د دوی په دې ائتلاف کې هغه موجودیت یقیني خبره ده، او دا چې نور به څو کسان پکې هغه به وروسته معلومه شي. خو دا ائتلاف چې درې ورځې مشورې د نورو ځینو څیرو سره چې هغه د لویدیځ نه ویلې چې راغلي څیرې وې دا په تېرو یولسو کلونو کې مطرح څیرې وې، له هغو سره هم د دوی هغه مشورې وشولې. خو چې کله د دې ائتلاف د جوړېدو اعلان کېده دوه ورځې درې ورځې مخکې پس له هغه مشورو، دغه کسان تر هغې وخته پورې ورسره نه وو یو جای شوي چې هغه د دوی مشورې علي احمد جلالي سره وي چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د کابل کې د امریکا سفیر زلمی خلیلزاد او قیوم کرزي د ولسمشر حامد کرزي ورور سفیر ورور د ولسمشر ورور قیوم کرزي سره دوی سره هم مشورې وکړلې. خو د دې تر درې ورځې مخکې پورې یعنی نو توانېدلې چې د دوی ملاتړ هم له ځان سره را جذب کړي. البته دوی بیا ویلي چې موږ کوشش کوو چې نورو ډلو سره هم هغه خبرو ته دوام ورکړي تر څو هغوی هم په دې ائتلاف کې شامل شي.
جمعه صاحب راسره اوسئ. همدا شېبه د کابل له کابله د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی راسره دی. صافی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. نن په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفین د یو لوی ائتلاف د جوړېدو اعلان وکړي. دوی وایي چې له تیرو څو ورځو د دې لپاره خبرې کړي چې دغسې یو ائتلاف رامنځته کړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت موضوع یقیني شي. په دې معنا چې دوی ډېر ټینګار په دې ده چې موږ غواړو راتلونکي د جمهوري ریاست انتخابات په شفافه او آزادانه توګه ترسره شي او دا یو مشروع انتخابات وي. آیا فکر کوي چې دوی غواړي همدغه هدف ته ورسیږي او که تر شا نور مسائل نغښتي دي؟ که چیرې ائتلاف نه رامنځته کیږي یعنې دا انتخابات به مشروع نه وي؟
ډېر مهرباني ستاسو سوال نه زما سلامونه تاسو او محترم اوریدونکو ته تقدیم ده. خبره دا ده چې دا یو څو ډلې چې سره یو ځای شوي دي اصلا د شفافیت موضوع فکر نه کوم چې دوی مای سره وړلی وشي، ولې چې دوی په تېرو دورو کې هم ځینو یې چې اشتراک کړی دی هر یو یې په خپل وار سره د مختلفو لارو ته لاس اچولی چې مقصد رایې وګټي، څه د پیسو د لارې، څه د صندوق د کولو د لارې، څه د فشار او د زور د لارې نه، او څه حتی تاسې خپل اورېدلي دي ناصر کریم دي چې تېرې دوره کې تقلب او تخلف څومره زیات وو. نو اوس هم دوی یو کېدلې صرف د دې دپاره دي چې کرزی او د کرزی احتمالي کوم کاندید دغه میدان ونیسي او دوی قدرت ته ورسېږي چې دوی په خپل ځان باندې بیا هغه پالیسیګانو چې ټول ورته ګوته نیسي چې د کرزی صاحب غلط وو او دوی به ممکن په خلا روان شي. نو فکر کوم چې اصل مقصد د انتخاباتو ګټل دي نه شفافیت په هر رقم کې وي.
صفای صاحب، لکه څنګه چې زمون خبریال وویل زبیر ژمن، د ائتلاف د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفینو لومړی غونډه د جنرال عبدالرشید دوستم په کور کې کړې وه، وروسته د محقق په کور کې سره راغونډ شوی وو، او داسې ویل کېږي چې تېره شپه هم د احمد ضیا مسعود په کور کې په لومړی غونډه کې زلمی خلیلزاد، علی احمد جلالی او قیوم کرزی هم برخه اخیستې وه. وروسته معلوم نه ده چې دوی آیا ورسره جوړجاړي ته رسېدلي که نه. خو څه فکر کوئ چې علی احمد جلالی او زلمی خلیلزاد چې په کابل کې دي او منډې تړلې کوي، دوی هدف څه ده؟ دوی څه غواړي لاسته راوړي؟
دوی لکه تېره دوره کې هم چې همدغسې ګرځېدل د دې لپاره چې که مختلف ګروپونه یو ځای کړي او د ټول په دې امانه وکړي چې یو تن ودروي په آینده انتخاباتو کې، او دا نور ګروپونه د دوی پسې وي خپل رایې هم هغه یو تن ته ورکړي. په تاسو سره چې تیر ځلی همدغه پنځه شپږ کسه په دوبۍ کې د خارجیانو د امریکا په هدایت هم کېناستېدل، محفلونه او مجلسونه یې وکړل، مګر په آخره ورځ کې هر یوی وویل چې زه رئیس جمهور یم، زه ښیم چې رئیس جمهور شم. دوی یعنی اتحاد یې ونه کړ، اتفاق یې ونه کړ، یو نفر یې ونه ټاکه چې هغه برنده شي د بل په مقابل کې. نو اوس غواړي چې مغه تلاشونه وکړي چې که یو جوړ جاړي ته او معاملو ته سره ورسېږي چې معاون د یو نه انتخاب کړي ځان ته، بل معاون د بل مقام نه په حساب د قومي حزبي دي چې دا را ټول کړي او یو نفر مخکې شي. نو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې د ټولو جملې نه آیا دا خارج نه راغلي شخصیتونه د افغانستان یا خلیلزاد یا جلالي په دوی به امانه وکړي، او یا رضا ده چې دا خپلو کې به دوی ځان ته حق ورکړي چې مونږه مستحق یو نظر دوی ته چې یو نفر وړاندې کړي. یعنې که دوی رښتیا وکولی شي او په دې موافق شي چې لاس یو کړي به اتحاد وکړي او پنځه شپږ ګروپونه د سیاسي یا تنظیمونه یو تن ودروي، بیا هم دا یو ډیموکراتیک حق هم دی او په عین حال کې برنده به شي او برنامه به سمه جوړولی وشي. مګر په تاسف سره چې ډېر شي دا شخصیتونه تیرو دورو کې هم وو، کدو یو هم شي یو نفر ودروي ملت سره خپل اعتماد له لاسه ورکړی.
صفای صاحب را سره اوسه مخکې دی چې په دې موضوع باندې وغږیږو چې تر اوسه پورې هیڅ چا رسمن ځان اعلان نه دی کړی چې غواړي د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ودرېږي. مخکې دی چې په دې اړه باندې وغږیږو، زبر ژمن را سره په کابل کې ده. ژمن صاحب، دغه د تېرې د غونډې په ارتباط باندې مو څه اورېدلی دي چې آیا بیا هم د احمد ضیا مسعود په کور کې د مخالفینو سیاسي څېرې راټولې شوې وې که نه، او که راته ووایي چې نن دغه غونډه چیرې ده او د آیا د دې احتمال شته چې دوی به دغه ائتلاف اعلان کړي او کوم مشخص کاندید به هم اعلان کړي که نه؟
بله، مونږ چې کوم روابط درلودل او خبرې درلودلې، دوی د احمد ضیا مسعود په کور کې تېره شپه غونډه نه درلودله. هماغه د محقق په کور کې او د هغه نه مخکې د جنرال دوستم په کور کې سره راټول شوي وو. خو زه فکر کوم دوی چې غونډې وکړلې، خو خبري کانفرنس د څلورو نفرو لخوا ورکړ شو، او په داسې حال کې چې علي احمد جلالي او قیوم کرزی او زلمی خلیلزاد ورسره نه وو حاضر په دې خبري کانفرنس کې. نو له دې معلومیږي چې دغه درې شخصیتونه چې مونږ یاد کړل تر درې ورځو مخکې پورې له دوی سره نه دی یو ځای شوي. دا چې په دې درې نور ورځو کې څه پرمختګ شوی د له دوی سره د ائتلاف او کنه، دا به نن معلومه شي چې دوی خپل موجودیت اعلانوي، کومې کومې ډلې به پکې موجود وي. او دوی دا ویلي دي چې مونږ به خپل واحد کاندید باندې کار کوو، دوه مرستیالان به ټاکو. نو داسې معلومیږي چې بیا نن به معلومه شي چې دوی سره به نورې کومې ډلې وي، او یا هغه اشخاص تاسو نمونه یاد کړل دوی به پکې موجود وي او کنه.
بله جمن صاحب، مننه. صفای صاحب را سره یاست. داسې ویل کېږي چې په دریو جبهو کې هڅې روانې دي. یوه د ولسمشر کرزي چې دی د چا نه ملاتړ کوي، یو د افغانستان د حکومت د سیاسي مخالفینو چې غواړي اتحادونه رامنځته کړي او یو مشخص کاندید هغه کې، او یو هم نور ګوندونه دي چې لکه د حق او عدالت او نور چې موږ سره وغږېدو. دوی وایي چې موږ دریمه لاره یو او غواړو چې په دغه ائتلافونو کې د کابینې یو شمېر وزیران مهمې څېرې هم را غونډې کړو، او هم یو شمېر نور شخصیتونه چې په غرب کې اوسي. څه فکر کوئ چې آیا په همدې کې خلاصه کیږي، او آیا د همدغو دریو اړخونو نه به کاندیدان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ودرېږي، او که ځینې نور خودمختار یا په اصطلاح خپلواکه توګه باندې به هم ودرېږي چې ګوندونه به ملاتړ نه کوي؟
زه فکر نه کوم چې داسې افغانستان په فعلي شرایطو کې داسې خپلواک او مستقل شخصیتونو دومره پیشرفت کړی او وده یې کړي چې هغو پسې یو جریان د انتخاباتي د ریاست جمهوري ته احتمالا دوی برنده شي یا وړونکي شي. ولې چې تاسو پوهېږي چې انتخابات د ریاست جمهوري خاصتا ډېرو مصارفو ته هم ضرورت لري، او هغه څوک چې ټولنه کې تر اوسه پورې مطرح دي، خصوصا همدغه ائتلافونه او جبهې او دغه هم دي او تنظیمونه نور هم چې محترم سیاف صاحب هم ورته وړاندې شوی و چې ځوان کاندیدوي، هغوی هم تلاش لري چې یعنې د د سیکولر پارټي او د دوی میدان وی سی او یو په قدرت کې راورسیږي ترڅو چې تر اوسه پورې چې لري چې اقلان مغه خپل آینده د پاره وساتي. نو دا کشمکش روان دی. زه د مستقل کاندید هیڅ فکر نشم کولای چې څوک به راشي او میدان به وی سي یا د همدغو کرزي جبهه ده یا د همغه تنظیمي مشرانو چې هغوی هم ځان ته حساب لري او یا همدا قومي بیس باندې چې راټول شوي دي لکه د اتحاد شمال یا څو ګروپونه سره یو ځای شوي دي او دوی احتمالا وایي چې موږ قوي کاندید لرو او وایي کو ځان باندې حساب کوي چې موږ کولای شو چې وایسو.
بله ودیر صفای، له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای او د غرس په کابل کې د ازادي رادیو خبريال زبر جمن، له تاسو نه مننه چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. زموږ بحث پر دې څرخیده چې د افغانستان د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان نن غواړي چې د یو لوی ائتلاف د جوړېدو اعلان وکړي. یو شمیر سیاسي مخالفان له تیرو درې ورځو راهیسې په مختلفو ځایونو کې سره راغونډیږي او د دغه ائتلاف پر څرنګوالي خبرې کوي او دوی ویلی دی چې هدف دا دی چې پراتلونکو انتخاباتو کې شفافیت یقیني سي او دا داسې انتخابات وي چې مشروعیت ولري او هم غواړي چې راتلونکو د جمهوری ریاست انتخاباتو ته یو مشخص کاندید وړاندې کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
بیا هم له انتخاباتو سره په تړاو یو مسله یو راپور لرو. په افغانستان کې د څار اداره د انتخاباتو لر رنجدې کې دوه سره افغان حکومت غواړي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د یاد اداري مسولینو پرون په کابل کې په جوړه شوې غونډه کې وویل افغان حکومت اوس مهال خپل ټول پام له امریکا سره امنیتي سند د سولې پروسې او راتلونکو انتخاباتو ته اړولی. په عین حال کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د ستراتیژۍ د څار د عالی اداري ویان نادر موسنی هم تاییدوي چې افغان حکومت د فساد په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی. نور حال مرضیه احمد زیرا کوي.
په افغانستان کې د سر سازمان خبرداری ورکوي چې تر راتلونکو انتخاباتو پورې به اداري فساد لا زیات شي. دا سازمان اندېښنه لري چې په اداري فساد ځینې تورن دولتي چارواکي په دې هڅه کې دي چې دوسیې ونسړل شي. د سر سازمان مشر عبدالجلیل بینش د چهارشنبې په ورځ په کابل کې پیوی خبري نسته کې د اداري فساد له امله اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د روان کال په وروستیو دریو میاشتو کې افغان حکومت مدني ټولنو او رسنیو اداري فساد له پامه غورځولی دی.
نشانه‌های موجود است د دورې انتقال کې ممکن فساد
د انتقال د بهیر په اړه ځینې نښې موجود دي چې ممکن په دې وخت کې اداري فساد زیات شي، ځکه اوس مهال افغان حکومت په نور مسایل مصروف دی لکه د امنیت مسله، له طالبان سره د سولې خبرې، انتخابات. سیاسي ډلې هم د ائتلافونو په جوړولو بوخت دي او په همدې ډول رسنۍ او نور مدني سازمانونه هم مصروف دي. یعنی زموږ اندېښنې دا دي چې د فساد بحث له پامه غورځېدلی دی.
بحث فساد فراموش شو. نگرانی اصلي مهمه موضوع است.
د ښاغلی بینش په خبره تیر کال د ټوکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د سلورو کلونو لپاره د سباندې 14 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د وویل چې نړیوالې ټولنې د دغو مرستو په بدل کې له افغان حکومت غوښتي وو چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي، سم او شفاف انتخابات ترسره کړي او قانون په بشپړ ډول عملي کړي. همدارنګه ښاغلی بینش وایي که چیرې دا ځل افغانستان د اداري فساد په لمنځه وړلو کې پاتې راشي، نو ښایي اس کله نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره مرسته ونه کړي. د سر سازمان وویل چې له دې وړاندې ناروی هم ویلي وو که چیرې افغان حکومت خپلې ژمنې عملي نه کړي، نو دوی به خپلې مرستې له افغانستان سره بندې کړي. په ورته وخت کې د مدني ټولنې غړي هم په دې باور دي چې یو شمېر مفسد کسان د دولت په لوړو څوکیو کې دندې لري او دوی نه غواړي چې تر راتلونکو انتخاباتو نمونه او دوسی افشاشی. په عین وخت کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د ستراتیژي د سر د عالی اداري ویاند نادر محسنی هم تاییدوي چې افغان حکومت په تیرو 12 کلونو کې په جدي توګه له فساد سره مبارزه نه ده کړې.
متاسفانه در افغانستان چی در یک
په افغانستان کې له بدمرغه په دې وروستي کال او د فعلي حکومت له تاسیس څخه موږ واقعا په دې برخه کې بریالي نه یو. موږ تل خپل ژغ د اداري فساد په اړه اوچت کړی. په دې برخه کې اړوند ادارې چې په افغانستان کې له فساد سره مبارزه کوي تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه لري.
افغانستان مبارزه میکنه چندان موافقت نداشت.
نادر محسنی وای چې وسم په افغانستان کې قانون پښتمنو کسانو پوره نه عملی کیږي. همداشان د ولسی جرګې ځینې غړي وای چې د ځینو چارواکو دوګونی تابعیت هم اداري فساد ته زمینه برابره کړې. دوی وای دوګونی تابعیت لرونکي کله چې په اداري فساد تورن شي په اسانۍ سره نور هیوادونو ته تښتي. اخوا اداري فساد په افغانستان کې له جدي ستونزو څخه بلل کیږي. سیډونکي وای چې له همدې عمله پر افغان حکومت ملی او نړیواله سطحه ډیر انتقادونه هم کیږي. دوی ټینګار کوي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره لازمه ده چې قوي اراده رامنځته او هر هغه څوک چې په فساد کې لاس ولري د قانون له مخې مجازات شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو هم د سهار له وو بجو خبرونه پیلوي، د ماخام تر وو بجو دوام کوي او د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلای شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګا ازادي راډیو ټکی کم. د افغانستان حکومت د غزنفر ګروپ شرکت لخوا د اومه او نیمه خامو نفتي مواد د ارزیابي په هدف یو پلاوی ټاکلی دی. تر څو پورې چې دغه ارزیابي نوی بشپړ شوی ویل کیږي چې دا شرکت نشي کولای نفتي مواد وارد کړي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د نفتي موادو یو شمېر واردونکو شکایت وکړ چې د غزنفر ګروپ شرکت هغه څه چې لازمه ده نشي کولی او نه توان لري چې نفتي مواد تصفیه کړي. د موضوع تفصیل د سید کمال شارح په راپور کې.
د غزنفر ګروپ شرکت د نفتي موادو د تصفیه مسلونو د یو شمېر هغو کسانو اعتراضونه چې وایي دا شرکت د تیلو د تصفیه کولو توان لري او ډول توتیا وبلله. دوی وایي چې د دې ډول توتیو جوړول په افغانستان کې د پانګه چونکو پر فعالیت منفي اغیز کوي. هغوی ونه وایي چې څوک یا کومې ډلې غواړي چې د دوی د کارونو پر وړاندې خنډ جوړ کړي. د غزنفر ګروپ شرکت د نفتي موادو د تصفیه اجرایي رئیس حاجي اسماعیل غزنفر د یاد شرکت په وړاندې د راپور سوي دا او انتقادونه پر دولو سره د حکومت لخوا د یادې قضیه د ارزیابۍ لپاره د پلاوی د ټاکلو هر کله یو کړ. خو شاغلی غزنفر د چهار شنبه ورځ ازادي راډیو ټول چې شبه دا وای چې په دې پلاوی کې د سوداګرو استاد شامل نه وای.
آمدن کمیسیون و کنټرول کدن
د کمیسیون راتګ او کنټرول ښه خبره ده. د لومړي سل لپاره زموږ فابریکې ته د ولسمشرۍ مانې او وزیرانو شورا لخوا دوه ځله اجازه ورکول شوې ده. روسي انجینران راغلل. د انجینرانو د ستاندر شوبې کنټرول کړه. تر هغه وروسته د فعالیت اجازه ورکول شو. کچیر بیا هم کومه سونه رامنځته شي وي او کمیسیون تبي بده خبره نه ده. ولې سموک د اجناسو درول سموک په نظر ښه کار نه ده او سموک لپاره دا ډیره جالب ده چې په ټاکل شوی پلاوی کې یو تن هغه سوداګر هم شامل ده چې د نفتي موادو د سفیه د غیر معیاري کولو داوا یې کړی و. خو به دا وی چې په پلاوی کې ټول شامل کسان دولتي وي.
دغه بشار جالب است بر ما. بهتر بود چې افراد دولتي می اومدان همگی.
د ولسمشری مانی په حیرتان بندر کې د غزنفر ګروپ شرکت اومه او نیمه خامو نفتي موادو د کنټرول او څارنې په هدف د بیل حکومت په اساس یو پلاوی ټاکلی دی. دغه احکام د ولسمشر کرزی د دوهم رستیال کریم خلیل لخوا صادر شوی دی چې په هغه کې د یا شرکت لخوا له بهر څخه د هر ډول خامو نفتي مواد واردول د دې مسلې تر سپیناوي پورې منه اعلان شوی دی. د یا شرکت کارونو د ارزیابۍ په هدف په ګمرسي پلاوی کې د دولتي او د یو نړیوال نفتي شرکت استاد تر څنګ یو افغان سوداګر هم شامل دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی غواړي چې د ارزیابۍ په شفاف او دقیق ډول تر سره شي. د سوداګرۍ خونی مرستیال خان جان الکوزی منی چې په هیواد کې د سوداګرو ترمن ناسم سیالي موجوده ده. هغه له سوداګرو وغوښتل چې ناسم رقابت ټول ته زیان رسوي او ورڅخه ډډه وکړي.
رقابت هاي ناسالم
بیل شک افغانستان کې اواز د سون مواد نه بلکې په ټولو برخو کې ناسالم رقابتونه وجود لري. په مجموع کې ناسالم رقابت د صنعت، تجارت او په ځانګړي ډول د ملت، دولت او مصرفونکو په تاوان دي. د دولت اوایل لمنځه سي ناسالم رقابتونه زموږ اوایل او خلکو ته زیان رسوي.
د غزنفر ګروپ شرکت افغانستان په شمال حیرتان کې د نفتي موادو د تصفیه کولو فابریکه لري. یو شمېر سوداګر وایي کوم نفتي مواد چې د یا شرکت لخوا واردېږي نیمه تصفیه کیږي او دغه شرکت یې په مکمل ډول د تصفیه کولو توان نه لري. دغه سوداګر هم دا ډول پر غزنفر شرکت تور لګوي چې بازار ته بې کیفیته تیل وړاندې کوي چې د دوی په خبره دغه کار له یوې خوا ټولو شرکتونو ته زیان رسوي او تر څنګ یې د هوا د ککړوالي لامل ګرځي. خو د غزنفر شرکت د نفتي موادو د تصفیه مسلین دا ډول خبري او تورونه بیا اساسه بولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 800 اتلس شمیرې لاره ازادي راډیو ته را استولې دي.
نور عزیز له کابل نن لیکي پاکستان چې په خپل هیواد کې سول نشي راوستلای نو افغانستان کې به څنګه راوړي. حفیظ الله وردګ لیکي پاکستان د افغان مقاماتو خبرې نه مني، دوی ته ژمنې ورکوي خو د سول په برخه کې عملی ګامونه نه اخلي. تازه ګل بیا د کونړ نن لیکي چې د کونړ د مانوګي او چپی درې ولسوالیو ترمنځ لار ډیره بی امنه ده. خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې